پوی السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې په ترکیه کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه پر راپور سربیره به هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې جاناقا الکوزی چمتو کړی.
د ناتو اروپایي متحدینو باندې فشارونه زیات شوي چې افغانستان ته نور روزونکي واستوي. طالبان وایي د افغانستان له حکومت او لویدیځ سره د سولې هیڅ ډول معامله نه کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په جرمني کې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې به چاودنه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. تما د چهید ناتو په اروپایي متحدینو نن د استانبول په غونډه کې فشارونه زیات چې افغانستان ته نور د پوز او پولیسو روزونکو واستوي. د ناتو د دفاع وزیران نن د ترکیه په استانبول ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې د نړیوال امنیتي ځواک یا آیساف له قمندانانو سره د دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډې په وروستۍ ورځ خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جف موریل وایي دفاع وزیر رابرټ ګیټس به متحدینو ته ووایي که چیرې نړیوال ځواکونه په 2011 کال کې له افغانستان څخه په وتلو پیل کوي نو دا به په هغه وخت پورې اړه ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون د دې سازمان د 2011 کال د بودیجې د کسر د پوره کولو په اړه چې 200 میلیون ډالر خودل شوی بحثونه وکړل. د ناتو چارواکي وایي د بودیجې د کسر زیاته برخه په افغانستان کې له توقع پرته د دوی د عسکرو د تشکیلاتو ستر لګښتونه دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په افغانستان کې امنیت د خرابېدو په لور نه دی روان. د دا خبره په استانبول کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه. مکریستل ویل په افغانستان کې وضع جدیده خو د ده په فکر د خرابېدو په لور نه ځي. ده زیاته کړه د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دی د تیر اوړي په نسبت دا مهال بل ډول احساس لري. طالبان وایي د افغانستان له حکومت او لویدیځ سره به د سولې هیڅ ډول معامله ونه کړي او وسلوال به یې بری ته د رسېدو په مقصد د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې وجنګېږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرانس کې د سولې شورا کې طالبان ګډون ته وبلل او هغو وسلوالو ته چې وسلې په ځمکه ږدي د پیسو او کارونو ورکولو پلان په ډاګه کړ. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوې کمپیوټري پاڼه کې وویل دوی پتېل چې له هیڅ چا سره به معامله نه کوي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د نړۍ مشران، دفاعي چارواکي او ډیپلوماټان د جرمني په مونشن ښار کې د امنیتي کانفرنس اشپاک څلوېښتمې کلنې غونډې ته راټول شوي دي. دا غونډه په امنیتي پالیسۍ باندې د بحث مهمه نړیواله غونډه ده. تمه ده چې په غونډه کې به د هستوي بې وسلې کولو، د ایران د لانجمن هستوي پروګرام، د افغانستان د جګړې او په نړیوالو اړیکو کې د چین د راتلونکي ونډې په اړه بحثونه وشي. دا لومړی ځل ده چې چین د مونشن په امنیتي غونډه کې په رسمي ډول ګډون کوي. دا غونډه به د یکشنبې تر ورځې پورې روانه وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو او 500 000 میندو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. یونیسف د 2011 کال راپور کې چې د سلواغې په 14 مخبور شوی وایي دا ارقام یې د ټول افغانستان په سطحه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو دا مؤسسه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ او د خوراکي موادو د کمښت له وجې شاوخوا 1 میلیون او 2 لکه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او دغه راز 5 لکه او 50 زره امیندوارې میندې له کم خوراکۍ او نورو بیماریو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د سپیو جنګولو په میلې کې د چاودنې له وجې لږ تر لږه 2 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د هلمند روغتیا رئیس کمال الدین وایي چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې چې د خلکو ګڼې ګوڼې ته نږدې درول شوی و ځای په ځای شوي ول. په عین حال کې ناتو او امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو په ضد د سترو پوځي عملیاتو تیاری نیولی دی. تیر شپه په کندهار کې یو هوټل ته نږدې ځانوژونکي بمی چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پریس اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي د کندهار چاودنه په داسې وخت کې شوې چې ناتو او افغان ځواکونه په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو په ضد سترو تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي. د سیمې یو پولیس احمد شاه اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي دا نه ده معلومه چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و خو داسې بریښي چې هدف ته له رسېدو مخکې مواد چاودلي دي. چاودنه د خلکو د ګڼې ګوڼې ځای کې په هغه سړک کې شوې چې زیات وختونه د مهمو چارواکو، امریکایي او ناتو ځواکونو موټر پرې تېرېږي. د کندهار د روغتون یو چارواکي محمد ابراهیم ویلي په چاودنه کې د یو ماشوم په شمول 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو لس کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شول. د روغتون چارواکي وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پولیسو ویلي داسې بریښي چې بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و او له هغه بس سره وجنګېده چې شیعه مسلمانان پکې یوې غونډې ته روان ول. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو مخکې کمپاین به وځنډول شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د استیناف محکمې د هغو 1500 کاندیدانو د منع کېدو حکم رد کړ چې د صدام حسین د بحث ګوند سره په تړاو تورن دي. منع شوي زیات شمېر کاندیدان سنی مسلمانان دي او شکایت کوي چې د شیعهګانو مخکښ حکومت دوی له صحنې څخه وباسي. امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلی چې د دې کسانو په منع کېدو سره به په عراق کې فرقه یي شخړې زیاتې شي. د عراق حکومت وایي د استیناف د محکمې حکم غیر قانوني دی او په مسلې باندې د بحث لپاره یې د یکشنبې ورځې لپاره د پارلمان د خاصې غونډې د جوړېدو غږ کړی. د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی په رومانیا کې چې دوی کوم دفاعي توغندي لګوي دا به د روسیې په ضد نه بلکې د ایران د قوي ګواښونو په ضد وي. امریکا خپل د توغندیو دا پلان پرون په ډاګه کړ خو روسیې تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. روسیې په تېر وخت کې په چک جمهوریت او پولنډ کې د امریکا د دفاعي توغندیو د رادارونو د لګولو د پلان مخالفت کړی و او واشنګټن وروسته دا پلان لرې کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د غزې د تیر کال د جګړې په اړه چې آیا اسرائیل او فلسطینیانو پکې جنګي جرمونه کړي تر اوسه دوی ته کافي معلومات نه دي رسیدلي. بان کی مون پرون په یو راپور کې ویل دا لانه د معلومه چې اسرائیل او فلسطینیانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه غوښتنه منلې چې وایي د غزې د شخړې په اړه دې کره او خپلواکه کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د اسرائیلو څېړنه دوام لري خو د فلسطینیانو تحقیقات په دې وروستیو کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې په تېر سپتمبر کې وموندله چې اسرائیلو او د فلسطین بنسټپالې حماس ډلې دواړو د غزې د جګړې په جریان کې جنګي جرمونه کړي. په دې جګړې کې 1400 فلسطینیان او 1300 اسرائیل وژل شوي ول. د وژل شوو زیات شمېر ملکیان ول. او د امریکا د مشهور سندرغاړي مایکل جاکسن د شخصي ډاکټر مدافع وکیل وایي ډاکټر کانراد مری به د جاکسن د مړینې په اړه د پیدا شوو جنایي تورونو له امله نن په لاس انجلس کې ځان تسلیم کړي. راپورونه وایي په ډاکټر مری باندې د غیر عامدي وژنې او بې پروایي رسمي تورونه لګول شوي. د عدلي طب په راپورونو کې ویل شوي و چې 50 کلن مایکل جاکسن د بې صدۍ د قوي درملو پروپوفول په شمول د خوب درملو له وجې مړ شوی. د امریکا دا مشهور سندرغاړی د تیر کال د جنوري په 15 نیټه مړ شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له د ماښام تر خپرېږي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. برتنوي ځواکونو د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د طالبانو ضد پراخو عملیاتو لپاره تیاری پیل کړی دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سپیو د جنګولو په یو میدان کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
منسکر چې پیجار وکړي په دې کې لس دولس کسه دا کا زمونو وریرونه وو خپل د کور غړي مو له منځه ورکړل.
د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مرګ او ژوند په اړه بیا هم ضد نقیز راپورونه. د جرمني په مونشن ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي.
په دغه یو لویا کنفرانس کې د افغانستان د مبرمتوب او مهمتیا په باره کې خبرې وشي.
په دې غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د پلاوی مشري کوي. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان هیئت هم ګډون لري چې مشري یې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک کوي. په غونډه کې نن د ترکیې ولسمشر خبرې وکړي. احمد شیبر چې د دې غونډې په اړه د معلوماتو لپاره او د راپورونو د استولو لپاره په استنبول ښار کې دی، د دې غونډې په اړه نور معلومات په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په استنبول کې روانه ده. غونډې ته د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل خبرې وکړې او د پخپلو خبرو کې وویل له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړو. عبدالله ګل زیاته کړه چې ناټو به بالاخره افغانستان ته شا کړي خو هغه وخت به د دغه هېواد خپل فوجیان بسي چې افغانستان له فوجي او اقتصادي پلوه په پښو درېدلی وي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون هم د افغانستان مسله مطرح شوه او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریسټل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. امریکایي جنرال مکریسټل سره له دې چې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه وویل چې امنیتي وضع به تر دې ډېره خرابه نه شي. ټاکل شوې ده چې نن د ناټو په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي چې ناټو څرنګه د افغان ځواکونو په روزنه کې شمرسته کولی شي. د اوس لپاره ناټو د افغان ځواکونو د روزنې 19 ټیمونه لري او وړاندیز یې کړی دی چې 500 نور ټیمونه به هم فعاله کړي. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی بی هم برخه اخیستې ده او د ناټو د 29 غړو هیوادونو د تړون د دفاع د وزیرانو سربیره په غونډه کې د اروپایي ټولنې استازو هم ګډون کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وویل موږ د افغان عسکرو د روزنې لپاره 20 نورو ټیمونو ته اړتیا لرو او د افغان پولیسو روزنې ته هم نور نړیوال روزونکي پکار دي. د اندرس فوګراسموسن په وینا د افغان پولیسو او عسکرو لپاره اوس تر روزونکو تر سلو ډیرو ډلو ته اړتیا شته. د ناټو د دفاع وزیرانو غیر رسمي غونډې ته د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په خپله وینا کې د افغانستان د ملي اردو ستاینه وکړه او ویې ویل چې افغان پوځ د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو له ملي ګټو دفاع کړې ده او اوس هم باید د دغه پوځ شمیر دې ته ورسیږي چې د ټول افغانستان امنیت په خپله تامین کړي. عبدالله ګل د غونډې برخوالو ته په خپله وینا کې وویل چې افغانستان یوازې د جګړې ډګر نه دی، دا د مولانا ټاټوبی دی او د ابن سینا کور دی او د تمدن زانګو ده. ترکیه په افغانستان کې اوس مهال 1,250 عسکر لري. د ترکی منابعو په وینا دغه هیواد ولسمشر عبدالله ګل به را روان پسرلی افغانستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې هلته تر شپېتو ډېر نوي ښوونځي به هم پرانیشي.
احمد شیبارول، استانبول. په استانبول کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې سره په یو وخت کې د افغانستان په اړه د جرمني په مونشن ښار کې په یو بل نړیوال کنفرانس کې هم خبرې کیږي. په دې اړه یو مرکه د همدې خبرونې په دوام کې اوریدای شئ. دا د آزادۍ رادیو ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادۍ رادیو کې.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چودنه کې نږدې 15 تنه مړه او ټپیان شوي دي. چودنه نن سهار د سپیو د جنگولو په یو میدان کې وشوه او چارواکي وایي چې ټول قربانیان ملکی کسان دي. چارواکي همدارز وایي چې د حمله هدف د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال و. د راپورونو له مخې اکثر وژل شوي کسان هم د سنگین د پخوانی ولسوال حاجي عزت الله خپلوان دي. له هلمند د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د لشکرګاه ښار په مختار سیمه کې لسګونه ولسی کسان هغه مهال ژوبل او درې تنه نور ووژل سو چې د خلکو په یوه لویه میله کې ډېره لویه چاودنه وسوه. د هلمند دولتي مسؤلین وایي په مختار کې سپیان جنګول کېده او لسګونه ملکی کسان پرې راټول و چې چاودنه رامنځته سوه. د پیښ په ځای کې څو لحظې وروسته ډېر کسان راټول سوي وه او هر چا د خپل دوست پوښتنه کوله. د حضرت محمد سلطانی په نوم یو تن ډېر لالهانده ګرځېدی او د خپل نږدې لسو دوستان د ټپ کېدو تر څنګ د دوو تنو د وژل کېدو خبره وکړه.
د خلک او د سګونی د میله ټوله زموږ د خلکو وه او دا زموږ د ځای وه. دلته د موټرسکلې جکسازي کړی وه، هدف یې جیزتلا وو. د مشران خلک وه او څنګ ته یو درې متره لرې انفجار ورکوي. دا موټرسکل چې انفجار وکړي په دې کې لس 12 کسه دا کا زمونږ وریرونه وو، خپل کور غړي مو له منځه ورکړل چې اوس ټپیان دي په ایمرجنسي کې پرته وو. هغه شیدان سوي دي، هغه ایمرجنسي کې دي، هغه به اوس راوړي بیرته مختار درې ته وریرونه مو دي.
په لشکرګاه ښار کې د عاجلو پیښو د روغتون نرسان وایي تر دې دمه ورته 13 تنه ولسي کسان ټپیان راوړل سوي دي چې دروي تنه په روغتون کې ساور کړی ده. د هلمند تروریزم مدیر خان الماس د ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر کرښو وویل برید وسلوالو طالبانو کړی دی او هدف یې د سنگین پخوانی ولسوال حاجي عزت الله مجاهد و چې دمګړی د پیښنه ژوندی وتلی دی. خان الماس وویل په وژل سو او ټپي کسانو کې دولتي مسؤلین نسته، ولسی وګړي دي او اکثریت د حاجي عزت الله مجاهد خپلوان دي.
ځان یې په بازار شاش پکښې ما زه اجازه نه مالم.
هیر دی نوی چه چمه دا وران دی پا کندهار که دا سپوی دا جنگولو پر میدان دا وزان مرگ برید لاملا لسگونه کسان وو جلسو چه دیره دولتی مسئولن با دلشکرگاشار دیره و سیدون که دا سپوی جنگول ناسم کار بولی او لدولت دا غشتنه که بیچه دا هلمن پا گوت گوت که دی دا دا دول میلو پا مخنیوی که جدی پاملر نوکده
په همدې حال کې راپورونه وایي چې برتنوي ځواکونه په هلمند ولایت کې د سترو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. برتنوي چارواکو ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځالو له منځه وړل دي. رویټر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د رویټر خبري اژانس په حواله د برتانیې قواوی په مارجه کې عملیات په ځان تیاروي. دا هغه ځای دی چې د وسلوالو طالبانو خوندي ځاله بلل کیږي. د برتانیې ځواکونه وایي چې دوی به د دې سترو عملیاتو په ترڅ کې د مارجې ښار ونیسي، ځکه د دوی په باور دا په تیرو اتو کلونو کې د برتانوي قواوو تر ټولو ستر او پراخ عملیات دي. د برتانیې پوځ هم همداراز ویلي چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ د نیولو لپاره یې پوځي انتقالات پیل کړي او ورپسې به یې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. په دې عملیاتو کې به سیمې ته د امریکا د متحدو ایالاتو د تازه استول سویو دیر زره د تازه ژمنې پر اساس د دیشو زرو عسکرو برخه هم ګډون وکړي. د امریکا د خاصو سمندري قواو عسکر مارجا د وسلوالو طالبانو د نفوذ ورستی خوندي ځاله ګڼي. د برتانیې چاپ دیلی تلګراف رسپانې هم په خپل پرونی ګڼه کې د امریکا د بحري قواو عسکر د افغانستان په جنوب کې یو متفاوته جګړه پر مخ بیا تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې وه. دیلی تلګراف دې مقاله کې ویلي و چې د مارجې عملیاتو ته د اضافي امریکایي عسکرو او د امریکا د سمندري قواو د استولو یو هدف دا دی چې پر طالبانو فشار زیات او هغوی مذاکرې ته تیار سي. ورسپانې په مشخص ډول د مارجې د عملیاتو پړه لیکلي و چې عسکرو د هلمند په مارجه ولسوالۍ د تسلط زیاتولو هڅې پیل کړي. مارجه د وسلوالو طالبانو مرکز دی او د ورځپاڼې په باور طالبان حتی د دې سیمې د خلکو پر ذهنونو هم حاکم دي. نو که طالبان له دې ځایه وویستل سي، هغوی کولای سي په سیمه کې بیا نفوذ او حملې وکړي. مارجه په 1950 کلونو کې د امریکا په مرسته له جوړ شویو ښارونه دی. دا ښار باید په سیمه کې له زراعتي مرکزونه وای، خو نن د دې ښار د کرهنې محصول یوازې کوکنار دی چې د طالبانو د جګړې ماشینې ګرم ساتلی. تلگراف په باور امریکایي عسکر اوس باید په دې سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره زور وازموي. بریتانوي او امریکایي عسکر اوس باید پر طالبانو خپل برتري ثابت کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې څلور تنه تروریستان نیولی دي. د وزارت د ځانګړي قطعې د ریاست مسؤلینو نیول شوي کسان د جمعې په ورځ خبریالانو ته وښودل. د مسؤلینو وویل چې تورنو کسانو هڅه کوله کابل ښار ته ننوځي او په یو لړ ورانکارو عملیاتو لاس پورې کړي. په دې اړه تفصیل له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ولایت د باګرامیو په ولسوالۍ کې څلور تنه تروریستان نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعې مسؤلینو وویل چې دوی د یو راپور له مخې د باګرامیو په ولسوالۍ کې تیره شپه د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه تروریستان نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطعې د ارکان رئیس نورزمان اوریاخیل وویل
یو گروپ د تروریستی د جلال الدین حقانی په فرمشه د ملاکټور د وزیرستان شمالی نه حرکت کړی و او د چاراسیا ولسوالۍ ته رسیدلو، د چاراسیا ولسوالۍ نه د باګرامی ولسوالۍ ته انتقال اول ته جای په جای شوي و. په دوران خیل کلی کې باګرامی ولسوالۍ هلته موږ خپل عملیات شروع کړل چې په نتیجه د عملیاتو کې موږ څلور تروریستی افراد موږ لاسته راوړل.
ښاغلی اوریاخیل وویل چې لنیول شو سره دو ځان وجون کې واسکټونه او یو اندازه چاودیدون کې مواد هم وو. اوریاخیل دا هم وویل دوی د یو راپور له مخې د باګرامیو په ولسوالۍ کې دا عملیات ترسره کړل چې نتیجه یې مثبته وه. نیول شوي چې څلور واړه افغانان وو، لاسونه یې ولچک او شاکړي خبریالانو ته وښودل شول. اوریاخیل په هکله وویل
دوی اعتراف کړی ده او اوس فعلا دوی د سیاست څېړنه لاندې ده او موږ غواړو چې نور هم دوی نور شبکې هم نور موږ خپل لاسته راوړو.
د کورنیو چارو وزارت دا هم وایي چې په دې وروستیو کې له دې نیونې څخه څو شپې مخکې هم د کابل ولایت په جنوبي سیمو کې د مخالفینو د بریدونو مخه نیولې ده. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د مخالفینو د بریدونو د مخنیوي خبرې کوي، خو په بشپړه توګه پر ښار د بریدونو مخه نه ده نیول شوې، ځکه چې کله ناکله پکې ځان وژونکي بریدونه ترسره کیږي او په هکله د ښاریانو اندېښنې ورکې نه دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې په کندهار ولایت کې له پاکستان سره په سرحد کې څو تنه افغانان وژل شوي دي. دا چې څنګه وژل شوي په دې اړه د معلوماتو لپاره همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. مینپال صاحب، دا کسان څو کسان دي، چیرته وژل شوي دي او پیښه څه ډول ده؟
تکن سے تشویدن کو سلامنا لکسنگشتا سیادونا وکلا دا وطن افغانان دی تیرش پا دا کندهار دا شوراوک دا ولسوالی کی دا پاکستان پولی تکیر ما وشل سوی دی سوشی بیوران دی ما تا پاکستان کی دا سرحدی زواکونو دا دریه میلی واد رسی زوال جنرال عبدالعزیز ویلشی دا کسانو حل تا بوچی کول چې د سرحدي ځواکونه یوې ډزمې ور باندې ډزې کړي دي او دا کسان وشل شوي دي. د وشل پېښه د یوې تېروتنې او د یو سوی تفاهم له مخې رامنځته شوې ده. د وشل پېښه وروسته دوی د دا وژل شوي کسان او هغه سرتېري چې دغه کسان یې وژلي دي راوړي دي او وشل شوي هغو کورنیو ته سپارلي دي او
مینپال صاحب، دا پیښه د افغان ځواکونو لخوا شوې ده او که وسلوال ځواکونه هم نړیوال وسلوال ځواکونه هم په دې کې ښکیل دي؟
یا دا د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا دا کسان وژل شوي دي، نور څوک په دې کې راښکیل نه دي. دا خبره د سرحدي ځواکونو د رسمي ځواک کړي.
مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې دا کسان پاکستانیان دي، هغه راپورونه غلط ثابت شول؟
دا خبره درسته نه ده، ځکه د سرحدي ځواکونو قمندان هم دا څو شېبې وړاندې ما ته دا خبره وکړه چې دا وژل شوي افغانان دي او دا چې وژلي دي دغه کسان هم د سرحدي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو سرتېري دي. د افغانستان ځواکونه یې ډېر شي
ډېر زیاته مننه کوم. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال دوا خان مینپال و چې په کندهار کې د اوو کسو افغانانو د وژل کېدو په اړه یې راپور راکاوه. دا کسان د راپورونو له مخې د افغان سرحدي ځواکونو په صحوي ډزو په تېروتنه کې وژل شوي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه ادعا بې بنسټه بولي چې وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په جلا بریدونو کې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ د امنیت قمندان د هغه له څلورو ساتونکو سره وژلی دی. طالبان همداراز ادعا کوي چې د خوست ولایت په دوه منده ولسوالۍ کې د پولیسو شپږ سرتیري وژلي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر په دې اړه نور تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پکتیکا د امنیت قمندان جنرال دولت خان زدران د طالبانو هغه ادعا چې ګواکې تېره ورځ دوی وسلوالو کسانو په یو بومي چاودنه کې د خیرکوټ ولسوالۍ د امنیت قمندان او د هغه څلور تنه ساتونکي وژلي دي په کلکه رد کړه. د بل خوا د خوست محلي چارواکو هم د طالبانو د وین هغه ادعا بې بنسټه وبلله چې ویلي وو د جمعې په سهار د دوی کسانو د خوست او ګردیز ترمنځ پر غځېدلې لار د زدرانو د سیدخیلو په سیمه کې د پولیسو د ګزبې موټر په مینه الوزولی او پکې سواره شپږ تنه سرتېري له منځه وړي دي. د خوست د زدرانو د دوه منده ولسوالۍ ولسوال سید احمد وفا وایي تر دا مهاله دوی ته د دا ډول کومې ناوړه پېښې په اړه راپورټ نه دی ورکړ شوی. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د مرجوب لپاره د محلي چارواکو او طالبانو له لوري دا ضد نقیص ادعایې په داسې حال کې کېږي چې اخوا د جمعې په سهار د پکتیکا امنیتي ځواکونو هغه مین تر چاودنې وړاندې کشف او شنډ کړ چې د ناپېژندو وسلوالو کسانو لخوا د شرن ښار د جامع جومات په محراب کې ځای پر ځای شوی و. د والي ویان مخلص افغان د مین د ځای پر ځای کېدو پړه پر طالبانو ور واچوله، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه یو شمیر پولیس له زده کړې وروسته فارغ شوي دي. دا کسان د هیواد د لویدیز او شمال لویدیز ناامنو ولایتونو کې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره په دندو ګمارل شوي. دا پولیس چې په عصري وسلو سنبال دي د نړیوالې ټولنې له مرستو برخمن دي. د موضوع نور حل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال شرفالدین ستانکزي په راپور کې.
دغه پولیس چې شمېر درې سوه تنو ته رسېږي څلور میاشتې د ادرسکن د پولیسو تعلیمي مرکز کې زده کړې وکړې. د پنج شنبې په ورځ تر بری لیکونو اخیستو وروسته په عصري وسلو سنبال د بېلابېلو څو ولایتونو امن ولسوالیو ته د امنیتي ټینګښت په غرض واستول شوی. دا خبرې غرب زوم کې د صحابي پولیسو قوماندانۍ ویان سمنول عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې زیاته کړه. درې سوه پولیس چې لازمي نظامي زده کړې ترلاسه کړې درې ولایتو د هرات ګذره ولسوالۍ د بادغیس مقور او د فاریاب ولایت غورمچ ولسوالۍ کې د خلکو د امنیت دنده ورکړل شوه. د غرب د پولیسو د قوماندانۍ ویاند وویل دوی ته د بشر د حقونو د رعایت له وسلوالو مخالفینو د خلکو عوامه شتمنیو د ژغورنې تر څنګ پوره مسلکي مهارتونه ور زده کړی شوه. څلور میاشتې وړ کورنیو او بهرني ښوونکو څخه درس ووایه په عصري وسلو او تجهیزاتو هم سنبال شوي دي. په کومو ولسوالیو کې به چې دا پولیس په دنده ودرېږي امنیتي حالې نسبتا نازک یاد شو او بل تیر مهال د غیر مسلکي پولیسو ناوړه چلند څخه ډېر شکایتونه کېدل چې د امنیتي مامورینو په وینا د دغو پولیسو په دنده ګمارلو سره به تر ډېره بریده د خلکو امنیت ټینګ او د پولیسو او ولس ترمنځ به د باور فضا جوړه کړي. د هرات د ادرسکن د پولیسو تعلیمي مرکز دوه کاله وړاندې د نړیواله ټولنې په مرسته جوړ. تر اوسه یې څه د پاسه درې زره تنه د پولیسو افسر او سربازانو ته مسلکي مهارتونه ښودلي دي. هر یوه تعلیمي دوره کې څلور میاشتې روزنیزه بهیر لري چې د اړونده چارو ګڼه کارپوهانې نتایج غوره بولي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ولسمشر حامد کرزی پرون له سعودي عربستان څخه جرمني ته ولاړ څو د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان موضوع د مونشن یا میونیخ د نړیوال امنیتي کانفرنس د اجنډا په سر کې ځای لري. په دې شپږ څلوېښتم نړیوال کانفرنس کې چې ویل کېږي د نړۍ د هیوادونو د مشرانو، لوړ رتبه امنیتي او سیاسي چارواکو په ګډون شاوخوا درې سوه استازي برخه پکې لري، په افغانستان کې د امن راوستو پر لارو چارو خبرې په پام کې دي او د افغانستان د جګړې په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي هم وڅېړل شي. صالح اسحقزی خالقی په دې کانفرنس کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه په برلین کې د افغانستان له سرپرست سفیر فرشته ندا سره خبرې کړې دي. میرمن ندا د مرکې په پیل کې د مونشن د کلنی کانفرنس په اړه معلومات ورکړل.
د میونیخ امنیتی کانفرنس هر کال د مونشن په شار کې دایر کیږي او د تصمیمنیولو کوم کانفرنس نه دی، یوازې دا د اظهار نظر او د افکارو د تبادلو په حق لدی او د امنیتی چارو کارپوهانو یو ورځ خبرې او اترې کوي. د افغانستان په باره کې په دې کانفرنس کې هم یو خاص ځای ده چې په دریم ورځ باندې جلال آباد ولسمشر حامد کرزی خبرې لري او لاغه بیا وروسته هغوی د یو پودیم په ګډون خپل نظر او خبرې او اترې کوي.
ډېره ښه ده محترم ندا که دا ووایس چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر کرزی به څه غوښتنې ولري.
دا خو دغسې یو کانفرنس نه دی چې ولسمشر کوم خاصې غوښتنې د جهانی جامعې څخه وغواړي، یوازې افغانستان ته د دې فرصت برابر کیږي چې په دغه یو لوی کانفرنس کې د افغانستان د مبرمتوب او مهمتیا په باره کې خبرې وشي چې څنګه د افغانستان امنیتي برخه د ټول نړۍ سره تړلې ده.
محترمه فرشته ندا د افغانستان د سفارت سرپرست سفیره، که دا ووایس چې ولسمشر کرزی پرون د سعودي عربستان څخه مونشن ته راغی او په سعودي عربستان کې هم د سعودي له پاچا سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او مذاکرې وکړلې، آیا د مونشن په کانفرنس کې به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو باندې بحث وشي او که څنګه؟
د مونشن په کانفرنس کې دغه سه یو اجنډا خو موږ نه وینو، خو هرو مرو به د خبرې ترمنځ دا خبره هم راشي او د افغانستان دولت ستراتیژي روښانه ده چې ټول هغو خلکو چې غواړي سوله ییز ژوند ته بیرته راستانه شي د هغوی لپاره باید چې موږ د نړۍ حمایت ولرو او هغوی مخکې خپل حمایت اعلان کړی ده.
په برلین کې د افغانستان د سفارت له سرپرست فرشته ندا سره مرکې ته وګوي چې د منشن په شپږ څلوېښتم نړیوال امنیتي کنفرانس کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ګډون په اړه یې خبرې کولې. ښاغلي کرزي سره په دې سفر کې د سعودي پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز هم ملګری دی. ولسمشر حامد کرزی وړم ورځ په ریاض کې له ملک عبدالله سره خبرې وکړې. ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی د سعودي له پاچا سره په خبرو کې له ده څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي، او له سعودي پاچا څخه یې غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې فعال رول ولوبوي. البته د طالبانو سره د سولې خبرې اترې په دې وروستیو کې یو ځل بیا موضوع توده شوې ده، په داسې حال کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د مالي امتیازاتو له لارې عادي ژوند ته د یو شمېر طالبانو د راجلبولو پلان وړاندې کړی. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د رښتینې سولې لپاره د مالي امتیازاتو تر څنګ نورو سیاسي هڅو ته هم اړتیا لیدل کېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي. د دې مطلب تاسو نه بخښنه غواړم، د دې مطلب جزئیات په لنډو خبرونو وروسته وړاندې شي. دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. وروسته لدې چې جاناقه الکوزای د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي، د رضوان ملا مراد تحلیلي مطلب واوري.
تمه ده چې د ناتو په اروپایي متحدینو نن د استانبول په غونډه کې فشارونه زیات شي چې افغانستان ته نور د پوځ او پولیسو روزونکي واستوي. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په افغانستان کې امنیت د خرابېدو په لور نه دی روان. طالبان وایي د افغانستان له حکومت او لویدیځ سره به د سولې هیڅ ډول معامله ونه کړي او وسلوال به یې بری ته د رسېدو په مقصد د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې وجنګېږي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د نړۍ مشران، دفاعي چارواکي او ډیپلوماټان د جرمني په مونشن ښار کې د امنیتي کانفرنس شپږ څلوېښتمې کلنې غونډې ته راټول شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو او 500000 میندو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د سپیو جنګولو په میلې کې د چاودنې له وجې لږ تر لږه 2 کسان مړه او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. تیره شپه په کندهار کې یو هوټل ته نږدې ځان وژونکي بمی چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو مخکې کمپاین به وځنډول شي. د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی په رومانیا کې چې دوی کوم دفاعي توغندي لګوي دا به د روسیې په ضد نه بلکې د ایران د قوي ګواښونو په ضد وي. ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د غزې د تیر کال د جګړې په اړه چې آیا اسرائیلو او فلسطینو پکې جنګي جرمونه کړي تر اوسه دوی ته کافي معلومات نه دي رسیدلي. او د امریکا د مشهور سندرغاړي مایکل جاکسن د شخصي ډاکټر مدافع وکیل وایي ډاکټر کانری مری به د جاکسن د مړینې په اړه د پیدا شوو جنایي تورونو له امله نن په لاس انجلس کې ځان تسلیم کړي.
او اوس د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغه تحلیلي مطلب جزئیات چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د طرح په اړه یې خپور کړی او وایي چې په افغانستان کې د رښتینې سولې لپاره د مالي امتیازاتو تر څنګ سیاسي هڅو ته هم اړتیا لیدل کېږي. د دې مطلب لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې طالبانو ته د پیسو برسېره باید نور څه هم پیشنهاد شي او تحلیلي مقاله کې لیکلي، افغان ولسمشر اوس د خپل دولت د رسمي تګلارې په توګه په ټولنه کې د طالبانو د جلبولو پالیسي اعلان کړې ده. خو د ورځپاڼې په وینا په کابل کې له تیر وخت نه زیات اوس په دې غور کېږي چې عادي ژوند ته د طالبانو د راړولو او له هغوی سره د سولې کولو پروسه څه معنا او مفهوم لري. د مقالې لیکونکی وایي زما خپل تجربه ده چې کچیرته دا پروسه په سمه توګه پر مخ لاړ شي نو یو شمېر وسلوال به بې له شکه د دې فرصت هرکلی وکړي او له جګړې به لاس واخلي. دا مطلب لیکونکی وایي کچیرته هر څه سم پر مخ ځي نو ټولنې ته د طالبانو د راجلبولو هڅه به یو څه نتیجه ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي ګڼ شمېر داسې طالبان هم شته چې خپل تحریک ته ژمن دي او ممکن نه ده چې ټول طالبان د پیسو له لارې وسلو ایښودو ته وهڅول شي. د ورځپاڼې په وینا یوازې په ټولنه کې د طالبانو د راجلبولو پروسه به په افغانستان کې روانه جګړه ونه دروي بلکې د دې لپاره لا زیاتو سیاسي هلو ځلو ته اړتیا ده او باید چې د دې لپاره د طالبانو له مشرتابه سره تماس ټینګ شي څو هغوی ته قناعت ورکړ شي چې له جګړې پرته بدیل هم شته. د لندن چاپ دغه ورځپاڼه زیاتوي د دې لپاره چې داسې یو طرحې څخه نړیوال ملاتړ ترلاسه شي، د طالبانو مشران باید له القاعده شبکې ځان بیل کړي او له افغانستان څخه د نړیوالو تروریستانو د ایستلو ضمانت ورکړي. طالبان باید په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته شوي د انجنونو د تعلیم په ګډون یو شمېر اصلاحات ومني او په بدل کې باید چې طالبانو ته په سیاسي سیستم کې ونډه ورکړ شي. د دغه تحلیلي مقالې په دوام کې راځي، کچیرته د پروسی په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله نو دغه تل بدن نړیوالو ځواکونو عملیات هم په کمیدو شي او یوازې د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د ضرورتو پورې به منحصر پاتې شي. فاینانشل ټایمز لیکي، هغه طالبان چې عملی فکر کوي وایي چې دوی له القاعده شبکې څخه بېلېدو کې کوم ستونزه نه لري او د ټولنیزو مسایلو په اړه به د افغانستان له نورو سیاسي ډلو سره یو ځای دریځ غوره کړي. د مطلب لیکونکي زیاتوي، دا ډول طالبان له جګړې څخه خلاص خستو ته چمتو نه دي، خو وایي چې دوی به د روانې جګړې اصلي او رښتینی تعریف وړاندې کړي. دوی به تسلیم نشي خو د طالبانو تحریک به له سره منظم او اصلاح کړي او د افغانستان په سیاسي چوکاټ کې به د اسلامي ځواک په توګه شامل کړي. د مطلب په پای کې راځي، په افغانستان کې د شیروانه جګړه پرته له کومې معاملې او روغې جوړې د غشان دوام وکړي او له دغه هیواد څخه د لویدیځ د وتلو په صورت کې به د افغان حکومت ادارې مجبوره وي چې له ځان نه دفاع وکړي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا، موږ باید له دې نه د غوره حالت لپاره فکر وکړو. د لیکونکي په وینا، په افغانستان کې د رښتینې سولې لپاره له هغه څه نه چې اوس پرې تمرکز کیږي زیاتو پراخو سیاسي هلو ځلو ته اړتیا ده.
له طالبانو سره د سولې لپاره د افغانستان د دولت د طرح په اړه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د تحلیل جزئیات مو اوریدل. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په هغه هوایي حمله کې چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو څو اونۍ مخکې په جنوبي وزیرستان کې کړې ووژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه دقیقا څه نه دي ویلي. اوس په دې برخه کې د امریکایي چارواکو لخوا او همدارس د نورو چارواکو لخوا نوې څرګندونې شوې دي. پرې اړه د تفصیل لپاره د شبه د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر له پېښور د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. عامر صاحب، بیا هم نوې خبرې دي؟
بلې، تکم صاحب، وروسته له هغې چې په ځینو نړیوالو رسنیو کې د امریکایي استخباراتي مقاماتو له قوله داسې وویل شول چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله مسعود وژل شوی دی. د دې نه پس د طالبانو ځینو سرچینو د قبایلي خبریالانو سره تماس نیولی دی او دوی ته ویلي دي چې طالبانو پخوا داسې نظر لره چې حکیم الله مسعود ژوندی دی، خو دوی د ژوندي پاتې کېدو کوم ثبوت نه وړاندې کوي، ځکه د حکومت د دغو ثبوتونو نه په ګټې اخیستو سره د هغوی نوي ځایونه معلوموي او حملې کوي. خو اوس قبایلي خبریالان وایي چې د طالبانو لوړ پوړو مشرانو لکه قاري حسین دوی سره تماس نیولی دی او ورته ویلي دي چې حکیم الله مسعود ژوندی دی او په کومه پټه قبایلي سیمه کې هستوګ نه لري او ډېر زر به دوی د هغه د ژوندي پاتې کېدو کوم ثبوت نړیوالو رسنیو ته وړاندې کړي. او دوی چې کوم د اورکزو سیمه کې کومه د شورا غونډه شوې ده، دوی وایي چې هغه خبره هم دوی نه مني او وایي چې هغه کس چې ملا طوفان ښودل کېږي د قاري حسین په وینا هغه د دې وړتیا نه لري چې پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشري په غاړه واخلي. دوی ویلي دي چې حکیم الله اوس هم د طالبانو مشري کوي او په یو ناڅرګند ځای کې هستوګ نه لري.
او عامر صاحب، د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې وینا او یا هم د امریکایي چارواکو د مخکینیو تبصرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي؟
د پاکستان چارواکو کومې ویناوې چې مخکې ته راغلي په هغه کې د پاکستان د فوج ویانا تر عباس وینا ده چې دوی ته رپورټونه رسیدلي دي چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ مشر حکیم الله مسعود وژل شوی دی، خو دوی د لا دقیقو معلوماتو د راخیستلو هڅه کوي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم ویلي دي چې په سیمه کې د دوی مخبرانو دوی ته خبر ورکړی دی چې حکیم الله مسعود د جنوري په 14 په شوې حمله کې ټپي شوی او بیا د 26 تاریخ په اورکزو سیمه کې سا ورکړی ده. خو دوی هم رسمي اعلان دا نه دی کړی چې ګواکې حکیم الله مسعود وژل شوی دی. البته د طالبانو لخوا یو خبره بله هم شوې ده، او خبریالانو ته ویل شوي دي چې د ډاکټر آسیه صدیقی په اړه دې خبرې کړې. دوی وایي چې پاکستان او افغانستان د طالبانو ویاندویانو دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې امریکا ډاکټر آسیه صدیقی پرېږدي نو دوی به یو شمېر هغه امریکایي عسکر پرېږدي چې همدا اوس په افغانستان یا پاکستان کې د دوی سره د بند شپې تېروي. هغه خوشی نه شوه او هغې ته سزا ورکړل شوه نو دوی به دغه کسان ووژني.
ډیر زیاته مننه کوم له پېښور د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر وو چې د پاکستان د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه راپور راکوو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
او سم په وروستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه سلیم محمد صالح بیا په دې پروگرام کې در سره يم چې پر دوو مسایلو به په دې پروگرام کې خبرې کیږي. په پیل کې د پوهنې وزارت یو چارواکي ستاسو پوښتنې ځوابوي. تعلیمي ستونزې ورسره څېړو او د معلمینو شکایتونه یې مخته وړو. د پروگرام په پاتې شبو کې د افغانستان د نوي کابینې په اړه د خلکو نظرونه خبرو. قدرمن اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد اسف ننګ ملما و چې تاسو ټلیفوني پیغامونه مو ورواورول او نموړي هم د تعلیمي ستونزو په اړه خپل نظر را څرګند کړ او د دې وزارت د پلانونو په اړه خبري غسر وکړي. د دې خبرو اترو پاتې برخه په اوسنی پروګرام کې دراورو. لومړی د اوریدونکو پیغام او وروسته د محمد اسف ننګ ځواب اوري.
او د معرب د ریاست وزارت محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازره د ولسوالۍ دغه معلمان د دوه شاګردانو په سر باندې 10000 روپۍ رشوت اخیسته چې دیونه اخیسته او بلې تر مخکې کړی او قابل شاګرد او ناقابل ور مخکې کړی. نو زه د محترم وزارت نه دایره کوم چې د ازره مدا غلم معلمان ټول برطرفه کې ورته کوم معلمان راوړيږي.
بلې د دغه وردونکې شکایت دا و چې د رشوت په بدل کې د پوینا چې پازر ولسوالۍ کې ځینې شاګردان مختصي وي او ځینې شاته سوي دي. د دې وردونکې د دې ادعا په اړه تاسو نظر څه دی؟
زه دا دوسره دا مثلا نه مننه. بیا د ولسوالۍ کې منګه یوې برخې شاګردان البته د سرنوشت پاتې دي چې هغه یو دینی مدرسه ده. بازر کې یو دینی مدرسه د طالبانو لخوا بنده شوې ده. دغه شاګردان متلاشي سوي دي، پراګنده سوي دي. از رحم البته دوخمنه منطقه ده په لوګر کې، اما په دې حد کې دوه وجود نه لري. اوس خو په لوګر کې په ازر کې فندې رخصت دي، یعنی دې کوم فندې خبره کوي. لوګر ولایت په خاص توګه بیا دې ازوي دا زمونږ د سرتیره سیمو یا سرتیره ولایتونو له جملې څخه چې اوس په کې خوندې تعطیل دي، یعنی مونږ هلته درس جریان نه لري. نو چا فرمایش نه ورکړي، یعنی طبي رخصتې دي چې شاګردان تیروي.
بله، پر صورت بل پیغام ته بولر سننګ صاحب.
زه عبدالغیور د کاشار تیرال کوستو زنګ وهاله دي. پر اوس کال زمونږ د دولسم ټولګي فارغانو فورمې ورته په دریت بار کړی چې دوی ته یو څه زیات لرستونې رامنځته کړي. هغه نه شو کولای خپل سوالونه حل کړي تر څو لوړو زده کړو ته مؤثره کامیاب شي.
بله ننګ صاحب، که څه هم دغه زیاتره دغه پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري، خو د پوهنې وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ دغه اوریدونکو شکایت کوي چې مثلا د پوښتنې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه
د ازموینو لپاره موږ په ټول افغانستان کې په ځنواره توګه تقسیمات کړي. په دې معنا چې موږ د کابل او مرکز ځون لرو چې تقریبا اکثریت ولایتونه لکه میدان وردګ او لکه پروان کاپیسا دوی راځي په مرکز کې امتحان ورکوي. لوګر هم په خپل ولایت کې امتحان ورکوي، البته د کانکور. او غزنی کې غزنی یو مرکز ده، د غزنی ته بیا پکتیکا نه او زابل نه دوی نه ولایتونه نه خلک راځي. بیا په لوی کندهار کې ده، په کندهار په مرکز کې ده، هلته هم موږ یو ځون لرو. مزار ده په همدې ترتیب سره دوه درې ولایت یې هم جواره هغه راځي په هماغه ځای کې امتحان ورکوي. او په کومو ولایتونو کې چې بالفعل په هماغه ولایت کې پوهنتون وجود لري، لکه په هرات کې پوهنتون وجود لري، په پکتیا کې پوهنتون وجود لري، په خوست کې پوهنتون وجود لري، په تخار او بدخشان او پروان او ځینې ولایتو کې لکه ننګرهار او په دې کې بالفعل پوهنتون وجود لري. نو دوی بیا هماغه خپل ولایت کې د پوهنتون ازموینه ترسره کوي، البته سیمه ایزه پوهنتونونو ته. هغه څوک چې علاقمن دي چې په مرکز کې بل پوهنتون ته لاړ شي هغه کتل کېږي، یا سهم ورکوي، کارتونه ورکوي که چېرته د هماغه نږدې ولایت وي، او که نه وي بیا سهم نه ورکوي. او بل معنی دا ده که چېرته په کابل کې سیټونه بشپړ شوي وي او د دوی د جذب تعداد که فرضاً دوی 20,000 جذب ولري او دوی کارتونه ولري چې 15,000 یا 10,000، نو 15,000 ته ورکوي. اما له دې نه مازاد چون گنجایش د جذب نه لري، ځکه پوهېږي چې په دې کې به کېدای شي 20,000 کامیاب شي، کېدای شي 10,000 کامیاب شي. بیا په هغه صورت کې دوی دوباره که چېرته هغه سیټونه باقي پاتې وي دوباره کارتونه توزیع کوي، البته د کانکور له نتایج وروسته. اما که سیټونه مکمل شوي وي بیا دوباره فورمې نه ورکوي.
بله، په دې هله چې دا اورېدونکي قناعت حاصل شوي، بل پیغام هم شته.
محمد ګل لیسې د عبدالشکور شهید د لیسې معلم، البته د خوشبودین ولسوالۍ په کې واقع ده. یو تعمیر هم د زکورو لپاره او هم د نسوانو لپاره لرو چې مخکې د غرمې نه، البته لکان او بعد د غرمې نه د جنکۍ پکې درس وایي. برعلاوه نور هم زیات مشکلات لرو چې نه د شاګردان لپاره چوکۍ شته، نه هم میزونه، نه هم کافي کتابونه. په دې ولسوالۍ کې تقریبا درې میاشتې چې زمونږ ماشومان نه راتلي، خو دې رابطه باید زمونږ د هغه وزیر مالیت سره یا معاون ته د هغه ګورو ته چې څه زمونږ په دې کار کې غوښمو.
بله، تاسو پیغام اورید ننګ صاحب.
زه په دې ورور سره موافق یم. مونږ په دې تیره وروستۍ میاشت کې تخار خواجه بهاءالدین په سیمه کې هم د ځمکو د معلمینو ځمکه تثبیت کړې ده، او هم د تخار ولایت یو هغه ولایتونو څخه ده چې د معارف په برخه کې پکې ډېر پرمختګ راغلی ده. یعنی موږ په اول درجه کې بدخشان لرو، البته د پرمختګ له لحاظه، بیا په دوهمه درجه کې پنجشیر لرو، بیا کابل، بیا په همدې ترتیب سره دا لوی ښارونه پکې راځي، او تخار هم څلورمه درجه، یعنی داسې مرتبه کې واقع ده چې په لوړ حد کې واقع ده. په تخار ولایت کې موږ 386 ښوونځي لرو، په حدود دي 15,000 خون کې موږ پکې لرو، او په حدود دي 300,000 پورې موږ شاګردان لرو. یعنی کافي اندازه کې موږ په دې ولایت کې د تعلیم له لحاظه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسلامي تعلیماتو په برخه کې موږ دلته 13 مرکز لرو چې 14 مدرسې دي، یو دارالعلوم دی، یو دارالحفاظ ده، دارالمعلمین پکې یو لرو. متاسفانه په دې ولایت کې څه شی چې نه لرو هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونځی ده.
بله،
د کورسونو لپاره په دې ولایت کې موږ یو 340 د سواد د زده کړې کورسونه لرو. دا د دې ولایت په کچه د معارف د نورو ولایتونو سره یې مقایسه کړو، یعنی په وجود د څلور سوه د معارف ښوونځي مرکزونه او مدرسې په دې ولایت کې موجود دي. ډېر پرمختګ کړی. د چوکیو کمبود لرو. سږ کال موږ کېری چې د کتاب د اوایلو دورو، یعنی د ابتدایي دورې لاول شپږم هیڅ کمبود نه لرو. د متوسطه دورې کتاب هم ان شاء الله په دې نږدې وختو کې چاپ کیدونکی ده، او هم د ثانوي دورې. زه په دې جرأت سره ویلای شم چې دغه د کتاب چاپ راورسیږي د ثانوي او متوسطه دورې لپاره، البته په خواجه بهاءالدین تخار کې په مجموع کې موږ د ابتدایي دورې د کتاب هیڅ کمبود نه لرو. هم په متوسطه او ثانوي دورې کې زمونږ نه چې هلته کمبود لرو، او دغه کمبود به په درځنیمو دریو میاشتو کې ان شاء الله په مکمل ډول ورسی. ولی هلته کمبود د کتاب د متوسطه دورې ولی وجود لري؟ دلیل یې دا ده چې موږ د متوسطه دورې نوی تعلیمي نصاب چاپ کړی دی. افغاني نصاب غواړو چې هغه په تدریج سره ختم شي، ان شاء الله سخل په جریان کې، یعنی تر کوم وخت چې دا نوی نصاب را رسیږي. د نوي نصاب پر رسیدو سره د نوي تعلیمي کال له پیل سره دا کتاب د کتاب کمبود به ان شاء الله بشپړ شي. اما د چوکیو کمبود به البته ادامه پیدا کړي تر څو وخت پورې چې موږ امکانات بهتر شي.
پیغامونه کم پاتې دي ننګ صاحب، ورخطا کیږي. ما یو څو شیبې به را سره وسی، بیا به تاسو زحمت نه درکوزم. بل پیغام ته به ورسو ننګ صاحب.
راجو تکتی غزید ولایت بلاندی ولسوالی بشنکی دی کلی و مسیرین کهیم دی بیسیل راژیو سر دی وردک صاحب دی معرب دی وزیر مرکا وال دی که خبر یا وکی زهم دای یل لرمستی غزنی پا ولایت که دی شاو خواه دی ولسوالی دی اطراف و دی پکتنو دی شما مکتبو دروازی دی خلق و پا مخ تللی دی اولی اساس دی غزنی پا ولایت که دی کوچان و پنامه توقی که طول بگلی دی ولسوالی یا نجاییگی ایا پکتانو نور حق نلیس غزنی پا ولایت خپل سام و بلی لیسا او په لهي ته به جوړ شي ما په خپل دوه لادونه د کوچانو په لیسه کې درس وايي موږ راځي یو خدای زمينه باید برابر شي ټول خلکو ته اکبر کړي شي ولې د غزنی په ولایت کې ټول مقصدونه په فارسي زده دي موږ چا سره کوم نه نجادي تضاد لرو او نه کوم نور ستونزې لرو مشکلات ټول معرف شوي نه شي موږ په هغو برسېره چې په سره مو ډېر مشکلات دي اولادونه ما د مکتب ته ورکړي دي اوس هم د هغو خرڅ موږ که لیلهي توګه دم د جېمه د نورو ورکوو ځکه د لیله خو نو په ټولو مشکلاتو کښې دي شاګردانو نه شي رسېدلی موږ اوس هم راځي د کوچیانو له لېسې ولې خو موږ له خپلو اولادو به احساس کوو ښار ته ځ وایي په پښتو ژبه بله مکتب نه شته دا به د وزیر صاحب چې موږ غوښتنه ده باید خامخا د غزني په ولایت کښې په لیلهي توګه یوه لېسه نه هغه عکس د مخکې دي هغه باید خلکو ته وکړل شي صحیح ده ستونزې ډېرې دي پیسې به نه وي خامخا په معرف په سر باندې به رش وي د خلکو خو دا خبرې باید په پام کښې ونیسي چې وسلام
په پیغام کې دوه موضوعات و یو دا دی چې په غزنی شاوخوا سیمو کې د پښتنو دپاره مکتبونه چې دي هغه ټول تړل شوي دي د پښتو ژبو مکتبونه تړلي دي یو بل دا چې د کوچیانو په لیسه کې بیروبار یا رش زیات دی او شاګردان یې زیات دي دوی وایي که چېرې دغسې بله لیسه هم ورته جوړه شي
تاسې دا اورېدونکی محمد الله کوچی نومي دی په خپله د پوهنې له ډېر پخوانیو کارکوونکو څخه ده البته تر ریاست تر کچې پورې په هغه ولایت کښې تجربه لري زه په مشکل باندې پوهېږم دوی معرف ته هم راجع کړې ده موږ په غزني ولایت کښې د کوچیانو لپاره شپږ اساسي ښوونځي غواړو ایجاد کړو دوه لپاره مو بسپنه هم تکمیله کړې ده او یوه لیسه لرو البته په غزني کښې په خاصه توګه څو سیمو کښې موږ وجد کړنه ده د یک شاوخوا کښې بیا د اندړو کنسپ او قرباغ او مقر ګیلان دا څو سیمې دي چې په دې کښې وضعیت مناسب نه ده موږ په دې ولایت کښې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو که ښوونځی بند دي دوه ویشت درې ویشت ښوونځی موږ بند لرو دا خاص د پښتنو په سیمو کښې دي زه متاسف یم چې په همدې غزني کښې داسې مثال به زه در کړم چې که وضعیت ته سړی وګوري له یوې خوا تاسف پې کوي په دې حالت د پښتنو باندې چې دوی هلته څومره په یو یعنې په خپله د ښوونځي دروازې دوی کوای شي خلاصې پرېږدي اما له دوی نه ښوونځی تړل کېږي په ډېر معمولي بهانه باندې او د دوی اولاد محروم پاتې کېږي له زده کړې نه که خلک اقدام ونه کړي امنیتي ارګانونو په امید بنه کېني په غزني ولایت کښې دا موږ لرو د جاغوریو ولسوالۍ په جاغوریو ولسوالیو کښې تعداد د نفوس د شاګردانو برابر ده له ټول غزني سره یعنې د ټولو ولسوالیو سره د یوې ولسوالۍ هم یې ښوونځی هم یې نفوس ځکه چې دلته ټول ابتکار د خلکو ده د خلکو بیداري ده د خلکو فهم ده د خلکو هغه په اصطلاح نیک احساس او ژور احساس او د آینده په اړه د دې خلکو هغه دورنما او دیدګاه ده چې دوی د پوهنې په ارزښت باندې پوهېږي نو کافي پرمختګ پکې راغلی ده چې موږ ته امید هم راکوي او خوشحاله کېږو هم پرې اما افسوس په دې کوو چې په دې پښتنو ولسوالیو کښې پښتنو سیمو کښې البته د معرف مسیر یا مزل ټکنی شوی ده په دلیل د دې چې یو لړ کلتوري مسایل او یو لړ د خلکو په خپله عدم احتمام د دې سبب شوی ده زه خدمات ورکوم همدغه غزني ولایت د پښتنو سیمو ده زه همدا اوس کوچیانو ته شپږ ښوونځی ورکوم دی د مهرباني وشي موږ ته د شاګرد راپرتي که ده شاګرد پرکو موږ معلم هم ورته پرکوو دوی د پنځلس شل دېرش معلمین را معرفي کړي چې موږ ورته خدمات ورسوو دا په دې ترتیب سره کېږي مګر د کوچیانو لپاره څه کړي دي تیار ښوونځی ورته تیار کړي نو دي د ځایي لیلیو ښوونځیو امکانات مو ورته برابر کړي دي په هر ولایت کښې چې دوی میشت شتون لري یا تګ راتګ لري ترسدات لري په همغه ولایتونو کښې موږ ورته لیلیه امکانات برابروای شو په مرکز کښې ورته برابروای شو دا تر ډېرې حده یعنې کافي امکانات لري داسې ښوونځی دي چې سړی پرې وګوري مثلا د پکتیکا د خرنې په مرکز کښې د کوچیانو دومره لوی ښوونځی ده چې شپاړس صنفه لري درې منزله کښې جوړ شوی دی په پوخ او اساسي ډول په عصري تشنابونو اما تسه ولاړه په غزني کښې هم دغه امکان شته اما د
تعداد د جذب د شاګرد ته میسر نه ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ، ستاسو له معلوماتو څخه ډېره مننه چې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړلې او د دوی د ادعاو په اړه مو د پوهنې وزارت دریځ څرګند کړ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ولسمشر حامد کرزی د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسي جرګې ته د کابینې ولس وزیران ور وپیژندل چې د وکیلانو د باور رایه واخلي، خو ولسي جرګې د تیر په څیر یوازې اووه تنه تایید او لس نور رد کړل. ولسمشر که څه هم د ولسي جرګې پر دې اقدام افسوس شولی، خو ځینو کسانو د دې اقدام هرکلی کړی او ځینو بیا دا عمل غندلی. په هر صورت د هر چا نظر د هغه خپل نظر دی، او په اوسني پروګرام کې په دې اړه د اوریدونکو نظرونه اورو چې دوی په دې اړه څه فکر کوي. دغه پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
محترم حامد کرزی څخه مې دا غوښتنه ده چې تاسو په نوې کابینه کې محترم جناب شاهلای امیر دل سنگی نو لسی جرگ تا ور پشندل ایو ولکن لسی جرگ تا تا دا سماد را ور نکا
دو جولا سایل دا جمهور رئیس حامد کرزی نمی اختنا دادا چه پا اخوالا نوی کابینه کی آقا وزیران چه دی رئی چه دا وکیلان و نخوارا سولا با استعداد وکیلان لسی جرگ تا معرفی کری ترسو وسی کری دا افغانستان دا خلگو بر زخمون و باندی من همون اکی گری.
زه محمد عارف رحیمی د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی صاحب په کابینه باندې خوشحاله نه یم، ځکه په دې کې هماغه زړې څېرې راوستلې او بیرته یې په چوکیو کېنولې.
د کرزی د نوې کابینه د اعلانېدو څخه مخکې چې موږ خبرېدو وایي چې دې کې د بهرنیانو لاسونه بهرنیانو لاسونه دي.
احترامات خصوصاً آزادی اور محترم قربا سال محمد صالح جان کا پنک ساتھ کرزی یعنی افغانستان اسلامی جمہوریت جمہور رئیس کرزی کابینت آ رہا یہ نظر لرم حوالہ کی آیا دغا کابینت مانسی قبول کی دو زیادہ وزیران معرفی شوی دی دی حتی یو ټکی پښتو هم نه راځه. زه خصوصا مشخص به کوم چې یعنی دغه شایسته سالاری پر بنا ته دوی وزیران ټاکي، دغه شایسته سالاری د تصور د راکېږي چې آیا شایسته سالاری په پښتنو کې نشته چې دوی په مثلا نور دری زبانان مخته کړي دي؟ ټول په وزیران چې دوی خپلې بیانیې ورکوي، سوالونه ته ځوابونه مطرح کوي، دوی بیخی پښتو ټکه هیڅ اصلا وایي نه.
دغه نوې کابینه چې جوړیږي دا به هم دغه سره کمی لکه زاړه موږ مهاجر د ایران په بلوچستان کې چې زموږ د مهاجرو په دغه کې به هم یو څه وکړي. که یا
بله غوښتنه مې دا ده د حامد کرزی نه چې دا د اسماعیل خان ولې را وړاندې کوي؟ څه وجه ده په دې کې؟ دا خو یو جنګ سالار ده. ښاغلی کرزی ولې دا رامخکې کوي؟
د بانر مرغال د ولسوالۍ د بادغیس ولایت بدون قدم سره خبرې کوم. او چې دا وزارت وو په باره کښې د کابینې کړې ده، په یوه باره کښې خو ښه کار کړی دی، په بله باره کښې دغه وزارتونه بعضې بعضې لکه وزارت دفاع په دې ولسي جرګې کښې خو علما یې شته، ښه روحانیان شته، معتبره خلک شته، دوی دي دغه ځای ته متوجه شي چې دغه وزارت دفاع او وزارت داخلې چې مسؤلیت د افغانستان د امنیت د دوی پر غاړه دي، دغو نو دوی څه کړي دي چې دوی دوی سره رایه ورکړه د اعتماد؟
زه ناصر قلم یار زما ملګري حکم خان مهداجان د هریپور څخه تاسو سره په تماس کې وو. د محترم حامد کرزی صاحب څخه غواړو چې دوباره د ولسي جرګې دپاره ښه وزیران د اعتماد رایې دپاره معرفي کړي. په دې کې هېڅ خفګان نشته، ځکه ولسي جرګه اشخاص هم د ولس نمایندګان دي، مګر ولسي جرګې دپاره هم پکار دي چې اعتماد رایې ورکولو دپاره د سیاسي مسله جوړه نه کړي او ملک بحران او مشکلات طرف ته نه بیایي او نور ملک ملت دې نه ورانه دي.
دا ولسي جرګه دا وزیران چې ټاکلي دي، دا د روغتیا وزارت ډاکټر فاطمې خو ډېر ښه کارونه کړي ملت ته، دا ولې رایې چې ما ده د ولسي جرګې دوی ته ور نه کړه.
مازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاله خبرې کوم ننګرهار نه. زمونږ نظر دی د نویو وزیرانو پر دې عقاید پر چې دغه ده چې پارلمان داسې تعصبونه او قوم پرستی را شاته غورځوي خپل د ملک جوړېده باید په نظر کښې ونیسي. د دې ټول خلک پوهېږي چې د دې شاته خامخا سلاسونه کېدی شي چې دومره وزیران رد کېږي.
د افغانستان مسلمان ولس استازي کوم چې په پارلمان کې ټول شوي یاست، دوی غواړي چې د افغانستان لپاره یوه داسې کابینه جوړه کړي چې فساد پکې نه وي، ښه پوه وي او ښه کارکوونکي وي.
په افغانستان کښې دا ټول تنظیمو ته وزیران وټاکل، د ظاهرشاه د کور سړی ولې د پای پورې کړه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ستاسو د سیمې او کلي جدي ستونزې څېړي، خو په هغه صورت کې ستاسو پیغامونه له چارواکو سره شریکوو چې تاسو شخصي مسایل نوي مطرح کړي. زیات اوریدونکو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او سندرې غواړي. موږ دغو قدرمنو اوریدونکو ته په بیا بیا یادونه کړې چې د سندرو لپاره دي د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته زنګ نه وهي، ځکه نه پیغام خپریږي او نه ورته سندره خپرو. ځینې اوریدونکي شکایت کوي چې د دوی پیغامونه ولې نه خپریږي، خو اکثره پیغامونه داسې دي چې هیڅ هم پکې نه وي. ځینې اوریدونکي خپل سلامونه ثبتوي او خپل خپلوانو ته سلامونه وایي چې دغه ډول پیغامونه په دې پروګرام کې نسو خپرولی. تاسو یوازې خپلې جدي ستونزې راسره شریکې کړئ او پر روانو مسایلو خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام شمیره چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي دا ده: 00420211415. شمیره به بیا تکرار کړم: 00420211415.